لاس پجیش وی احمد چیبریم د ازادي رډو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په تخنیک برخه کې قادر جلالو فرسره مرستندوی دی په کابل شهر کې نن توغندې لګیدلې دي تر خبرونو وروسته په دې اړه معلومات ترکو دا سینه تای چې ویرا پرونه خبره شوې دي چې د افغان سولې خبري نشته درې اونۍ ځندې دلې دي ناتو افغان پوځانو ته په سلګونو ټنه دوا ورکوي او د امریکا متحده ایالاتونو سترې محکمې د دغه هیواد د څلورو ایالاتونو د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه رد کړه د خبرونو تفصیل د یو شمیر راپورونو لمخې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې خبري د شلو ورځو په مخه ځنډېدلې دي او مرکزي ټیمونه په رخصتۍ تللې دي په خبرو کې د شل ورځنۍ د میراتلو مسله هم د افغان دولت د مرکزي ټیم یو غړي او هم د ملي مصالحې دالي شورا یو غړي ازادي راډیو ته تایید کړې ده دغه دواړو افغان چارواکو ټینګار وکړ چې د دوی نوم د موضوع د حساسیت په خاطر وانخیستل شي افغان دولت او طالبانو تر اوسه رسما د دې ځنډ خبر نه دی تایید کړی د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو لپاره ترننه درې میاشتې ووتلې دوی د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري پیل کړې او په دریو میاشتو کې لډیرو تاویل ماویل ورسته اله د خبرو په اجنډا سلا وکړه ناتو افغان پوځیانو ته د سلګونو ټانو درملو د مرستې خبر ورکړ د ناتو د اعلامیې لمخې چې پرون خپره شوه د مرستې به د ناروغیو پر مهال او هم په ویروسونو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو وړتیاوې زیاتې کړې د ناتو د تدارکاتو او ملاتړ ادارې ویلي دي چې لومړنۍ مرستې په څو ځانګړو الوتکو کې افغانستان ته رسیدلې او نورې مرستې به دا میاشت هم روانې وي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دسمبر په لومړیو کې د غوښ ملاتړ د ماموریت د پیاوړي هوټ او ملاتړ ډاډ ورکړی و د ناتو د تدارکاتو د ادارې په اعلامیه کې راغلي دي چې تر 2040م کال پورې د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ ژمنه شوې ده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند د کندهار په جړې ولسوالۍ کې د هوایي بریډ پر مهال ملکیانو ته د مرجوب لید رسیدو په تړاو د طالبانو ادعا بی اساس بللې ده د کاروال سونیلګټ جمعه ما شام په خپل ټویټر لیکلی چې بریډ د پنځنبې پورس د افغان ځواکونو د دفاع لپاره شوی دی هغه زیاته کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو د دفاع په نیت د بریډونو هر ډول جواب د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو له هوکړې سره په ټکر کې نه دی لدی مخکې د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړې و چې په شړې ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریډ کې لاس ملکان وشل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوی دي د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې اف ډی ای موافقه وکړه چې د فایزر بیون ټیک شرکتونو د کورونا وایروس له واکسین څخه په بیړني حالت کې استفاده وشي لدی سره د تلار هواره شو چې په څو ورځو کې لدی واکسین څخه په متحده ایالاتونو کې ګټه واخیستل شي د اف ډی ای ادارې تر اعلان وروسته ولسمشر ترامپ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې خوندې او اغیزمن واکسین په نهو میاشتو کې جوړ کړ او دا په تاریخ کې یو لوی ساينسي بریا ده په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا له امله د وژل شویو کسانو شمیر درې لکو ته نږدې شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر ډونالد ترامپ یې ملاتړ کړی و رد کړه په دې دعوه کې غوښتل شوی و چې د امریکا په څلورو ایالتونو کې د نومبر د درې نیټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایدن ګټلې دي لغوه شي ستر محکمې پرون څرګنده کړه چې دا قانوني مصلحت نه دی چې تکساس د نورو ایالتونو په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي د څلورو ایالتونو پنسلوانیا جورجیا میشیګان او ویسکانسن مخکله د لستر محکمې غوښتنه چې دا قضیه رد کړي د نږدې شلو نورو ایالتونو لوی څارنوالانو هم لستر محکمې ورته غوښتنه کړې و ایران او ترکیه په تهران او انقره کې د یو بل سفیران احضار کړي دي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیب زاده د جمعې پر ورځ ویل چې د ترکیه سفیر دریا اورس احضار شوی او د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د یو شیر د لوستو په باب د ایران اعتراض ور اورولای دی اردوغان پنځشنبې آذربایجان ته په سفر کې د آراس سین پاړه یو شیر ووایه په دې شیر کې د آذربایجان یو سیمه یاد شوه چې په 19مه پیړۍ کې د روسیا او ایران ترمنځ ویشل شوی و اخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم د ایران سفیر محمد فراسمند احضار کړی او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د وروستي ټویټ په اړه اعتراض کړی دی. ظریف د اردوغان شیر د آذربایجان په چارو کې لاسوهنه یاده کړې وه. د اناډولیا د خبري اژانس راپور له مخې ترکی چارواکو ویلي که ایرانی چارواکو کوم شکایت درلود شبه وای چې له خپلو رسمي شبکو یې خپور کړی وای. ترکیه او ایران په سیمه کې د آذربایجان له اصلي ملاتړو یادی شي او دواړو له ارمنستان سره په جګړه کې د آذربایجان ننګه وکړه. او روسي خبر دا چې د لبنان په اړه د ملګرو ملتونو ملاتړ برخمنې ځانګړې جزایی محکمې رفیق حریری د وژنې په خاطر د حزب الله ډلې یو مخکښ غړی په 15 ځله هم مهاله بند محکوم کړ. محکمې پرون د سلیم عیاش په اړه خپل غیابي حکم صادر کړ او هغه د تروریستي عمل د ترسره کولو په خاطر په عمری بند محکوم کړ. د لبنان پخوانی صدر اعظم رفیق حریری د 2015 کال د فبروري په 14 په بیروت ښار کې د یوې بمې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندر ملمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو او تاسو ته سندرې خبرې کړو، د ورځې مهم موضوعات راخلو. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت خبر ورکړ چې پر کابل د توغندیو بریچ شوی دی. درې اونۍ مخکې له دوو موټرو د کابل پر ښار توغندي وشتل شوي وو چې د چارواکو په وینا لس تنه یې وژلي وو او 50 تنه یې ټپیان کړي وو. د نننیو توغندیو په اړه له کابل نور جزئیات له خاطر پردیس نه اخلو. پردیس صاحب، تازه جزئیات څه دي؟
ډیر مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن شنبه سهار د کابل په یو شمیر برخو کې لس توغندي لګیدلې دي. دغه وزارت بیان طارق آریان رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې اداره کیټونه خیرخانی لبجر له سیمې له یو سراچ ډول موټر څخه توغول شوی دی چې درې راکیټونه د هوایی ډګر شاوخوا 15 د نهمې ناحیې هوا پیژندنې سیمه کې، یو راکیټ د نهمې ناحیې زنآباد په سیمه کې او یو راکیټ د 15 ناحیې د مربوطاتو خواجرواش په سیمه کې لګیدلی دي. د ښاغلي آریان په خبره په دغه پیښه کې یو تن په خواجرواش سیمه کې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. له دې وړاندې هم درې اونۍ وړاندې په کابل کې 14 راکیټونه لګیدلي وو چې هغه مهال د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه راکیټونو کې 10 کسه مړه او 50 نور ټپیان شوي دي. دغه راکیټونه درې اونۍ وړاندې هم د کابل شمالي سیمې د کابل ښار خواته توغول شوي وو. لا تر اوسه د تازه راکیټي بریدونو مسولیت کمی وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی. بلشي برسب
پر دې سب د مالی زیانونو په اړه تر اوسه پورې د کورنیو چارو وزارت څه نه دی ویلي.
مونږه له سهار رئیس هڅه کوو چې د دغه پیښې د څرنګوالي په تړاو باندې له کورنۍ چارو وزارت سره خبرې وکړو، خو دوی یوازې په همغه جزئیات باندې اکتفا کوي او وایي چې نور جزئیات به وروسته وړاندې شي. خو په سیمه کې عیني شاهدانو چې په خواله رسنیو کې ځینې غږونه خپاره شوي دي، ځینې ویډیوګانې خپاره شوي دي، په ځینو ودانیو باندې راکیټونه لګیدلي، په ځینو موټرونو باندې همدغه توغندي لګیدلي دي، خو لا تر اوسه په دې تړاو باندې کره شمېر نه دی معلوم چې یا هغه کره ارقام نشته چې څومره مالي تلفات په دغو راکیټي بریدونو کې اوښتي دي.
او تر اوسه پورې چا د دې بریدونو مسؤلیت منلی؟
لا تر اوسه خو د دې بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، ولې له دې وړاندې درې وری وړاندې چې کوم توغندي په کابل ښار لګیدلی وو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه مسؤلیت پر طالبانو واچو چې طالبانو بیا خپل لاس لرل په هغه راکیټي بریدونو کې رد کړی وو. خو لا تر اوسه د نن ورځې د بریدونو په تړاو باندې کوم وسلوالې ډلې د دغه راکیټي بریدونو مسؤلیت نه دی منلی.
خاطر پردیس، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
کابل چاپ پرسپانو په نننیو غنو کې تر ډیره د خبريالانو هدفي وشنو باندې لیکنی او تبصری خبري کړې دي. دغه پرسپانو ته ناجسه په کتنه کوي.
بیسا ورسپانې په دې وروستیو کې د خبریالانو هدفي وشنو زیاتېدو او د ملینو د نیولو په تړاو سرلیکنه خبره کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې کابل ولایتونو کې د خبریالانو، سیاسي فعالانو، د فکر خاوندانو او علماو هدفي وشنو ته اشاره شوې راغلي چې دغه لړۍ له څو کلونو راهیسې پیل شوې او له افغانانو یې ډېر ښه قدرونه اخیستي دي. لیکوال لیکلي اوس چې افغانستان د سولې پروسې له پیل کېدو سره د خپل برخلیک ټاکلو په پړاو کې دی. د داسې هدفي وژنو زیاتېدل په تیره چې یا یې مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي او یا د داعش له مبهم ادرس څخه یې پړه منل کېږي، زموږ د راتلونکي په هکله زیاتې پوښتنې ذهن ته راولاړوي. ویسا ورځپاڼې پر خلکو غږ کړی چې د خبریالانو، سیاسي او مدني فعالانو او دیني علماو هدفي وژنې جدي ونیسي او پوښتنه یې وکړي چې کنه نو د ورځپاڼې په باور په دې برخه کې غفلت په نه جبرانیدونکي عواقب ولري. هشت صبح ورځپاڼې هم خپله سرمقاله کې د خبریالانو وژنو د مخنیوي موضوع ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي چې په دې وروستیو کې د خبریالانو د وژلو نوې څپه پیل شوې چې د رسنیو د کارکوونکو په منځ کې یو ډول وحشت خپور کړی. ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د حکومت یو شعار د بیان ازادۍ، خوندیتوب او د رسنیو پیاوړتیا ده، خو په وینا یې په عمل کې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. ورځپاڼې پر حکومت هم غږ کړی چې که د دغو هدفي وژنو مخه ونه نیسي، لرې نه ده چې د بیان ازادۍ دغه څو کلنې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د ایران او افغانستان د نښلولو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي په پام کې ده چې دغه پټلۍ له هرات تر مزار وغځول شي او له هغه ځایه بیا د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له نورې نړۍ سره وصل شي. هیواد لیکلي چې دغه لاره به په اسانۍ سره د افغانستان توکي لومړی ایران او بیا له ایرانه ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته په لنډه، ارزانه او اسانه لاره ورسول شي. د ورځپاڼې په وینا دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ایران، سیمې او نړۍ لپاره مهم اقتصادي پرمختګ دی.
نن د دسمبر دولسمه ټولو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، په دې اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نوي په سلو کې افغانان له دوه ساعته پلې تګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځانونه رسوي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو شمیر 3500 ته لوړ شوی دی. رحمت الله افغان له کابله راپور لري.
د دسمبر 12 ټولو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لنړیوال ورځ داسې مهال منځنه کیږي چې په افغانستان کې کم شمیر خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. په دې اړه مو د څو ولایتونو اوسیدونکو پوښتل دي.
لادی د مرکز ترنکوټ سیدونکو تن کوچنی دی، ډاکټران لږ یا کم ډاکټران شته، کم دغه دی، خلک ډیر دی، ولس ډیر دی، دوی خدمات نشي ورتولاندې کولای. او بیا د دوايو د کم شان شي، د وزارت سامانونو د بیخي بالکل ستنه.
احسان يم لپکتیانا. پکتیا کې د صحي خدماتو کیفیت او هغه اندازې چې باید وای بیخي ټیټه ده، کمه ده. مرکز کې اکثره وخت ډاکټران نوي، د دوايانو کم بوتي.
انوم اکرام الله د ننګرهار ولایت یو تنوسیدونکی. دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه کم او نفوس زیات دی. همدغه ستونزې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درمل نشتون هم یو ستونزه ده. همدارنګه د خزینه ډاکټرانو کمښت یا نشتون ستونزه ډیره جدي ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا مني چې ټول افغانان په یو ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت وایي چې 90% افغانان له دو ساعتو پلی تګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور په وروستیو شلو کلونو کې د روغتیا په برخه کې شوي پرمختګونه د قناعت وړ ګڼي او وایي په دې موده کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 مرکزونو څخه 3500 ته لوړ شوی.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پروګرام لري چې خدمتونه داسې وړاندې شي چې لګښت راکم کړي. بل په روغتیایي مرکزونو کې په کار کوونکو کې د طبابت اخلاص دی چې له بده مرغه په دې برخه کې کار نه دی شوی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیر کې هم دا ویلي و چې اوس